په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. لوی اختر مو مبارک. او په دې هیله چې درې ورځنی اوربند مو د سولې او ډزبندۍ په فضا کې تیر کړی وي یا پیل کړی وي. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې لسمه د جولای او دیرشمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي له ژمنې سره سم د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي، او حکومت یې هم له ژمنې سره سم د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي. خبرونه کیږي. د پوځ وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وایي دوی د دوحې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشي کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت غږ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشي کړي چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت تېر شپه ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼې کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي، او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي، او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. نشته وروسته له هغې پیل سوه چې په سلګونو بند پاتې سویو مسافرو پر دې دروازې یرغل وروړ. هلته د تیژو او ډبرو ګزارونه سوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه بل سوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لبنانیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډول موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروال هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پاینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. یو کورنۍ چې دما گاونډیان دي څنور زمونه په شهادت رسیدلی. په عام بازار کې شوې ده او نظامی ارقام هغه خپل قطعات او جزء تامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیال باستر وویل له ټولو علایم مشکري چې انورجان کیتران ځکه وژل سوی چې هغه ولسته د هغه اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې شکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنځشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بندیې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاویدو جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. واشنگتن د دې نلیک له جوړېدو سره مخالفت کړی او وایي چې دا پروژه اوکراین ته زیان اړوي او د روسیې ګازو ته د اروپا اړتیا ډېروي. که دا نلیک تیر سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغیزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیمجان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې اعتنایي څرګندوي. ماری لاورور چې د ملګرو ملتونو ځانګړې څارنواله ده پرون ویل د شغلي اسکروف مړینه د قرغیزستان د بشري حقونو په تاریخ کې د شرم یوه لکه ده. 9 کلن اسکروف چې د خبري ویبسایټونو د خپلواکۍ لپاره کار کاوه تیره شنبه د بشکیک د یوه زندان په روغتون کې مړ سو. اسکروف له 10 راهیسې په عمري بند محکوم سوی و. هغه ډېره هڅه کړې وه چې دا حکم لغوه سي خو بریالی سوی نه و. د اسکروف ملاتړي وایي دې حکم سیاسي انګیزه درلوده. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اورئ طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زرو بندیانو د خوشې کولو لړۍ بشپړه کړه. دا هم اورئ چې په لوګر کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله واله نښته سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. یو بار بیا مو د لوی اختر لومړۍ ورځ مبارک وي په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشي کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمي دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچیر افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړی چې نمونه یې ورکړل شوی له اختر وروسته بعد افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 20 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شوه چې تراس کې له 150 ولایتونو 1015 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په تراس کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوهې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5000 او طالبان به د دولت 1000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشی کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4500 زندانیان آزاد کړي خو د پاتې 300 نورو د نه خوشی کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمي دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشی کېدو لست ورکړي خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشي شي. د همدې 200 زندانیانو د خوشی کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغانی خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر ولایت مرکز پولی علم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلولو طالبانو اعلان کړی چې دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له سیمې راسره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، سهار په خیر، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سم. موټر بم چاودنې کې د اوښتو مرګ ژوبلو شمیر هماغه دی که تغییر پیدا کړی دی؟
مننه صالح صاحب، ستاسو او د ټولو اوریدونکو د یو ځل بیا اختر مبارک وي. هو، ما چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې وکړې، ځینې معلومات نه لري او د ځینو شمیرې بند دي، خو یو نوی څه چې همدا اوس تازه راته راورسېدل، د لوګر د روغتیا له رئیس سره مې خبرې وشوې. دای که څه هم د مړو شمیر څلور نفره ښیي، خو د ټپیانو شمیر بیا څلور شپېته نفره ښیي چې دغه په ټوله کې نوي ارقام دي.
یعنی خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې ښایي په ټپیانو کې ځینې کسان سا ورکړي.
هو، په لوګر کې هم د اوس چې ما له سیمیزو سرچینو سره خبرې وکړې، دوی ټول د پېښې ټاپیان، مرکز کابل، ایمرجنسی روغتون، وزیر اکبر خان او یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال کړي. دلته فقط دوه یا درې ټاپیانو چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه و هغوی پاتې شوي وو. باقي نور چې کوم کسان دي هغه په مرکز کابل کې دي، خو بیا هم له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې وو تر څو وروستي ارقام را پیدا کړو او لتاسي او قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړو.
د کورونې چارو وزارت ویان یو ډول اشاره کړې ده چې په دې پیښه کې شایي وسلول طالبان لاس ولري، ځکه چې مخکې هم دا ډول خونړي بریدونه وسلول طالبانو کړي دي او د په خبره چې وسلول طالبان ځان ته برات نسی ورکولی. په لوګر کې محلي چارواکي څه وایي چې څوک به په دې حمله کې لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه یې په نښه کړي دي؟
کله چې بیګا موږ د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې کولې، له دوی له ویناوو او همداشان له ځوابونو هم داسې ښکارېده چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفینو دی، خو دوی بیا په نښه نه کړل، هغه ډله یې په نښه نه کړه چې څوک دي. کله مو چې د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې وکړې، هغوی په ښکاره ټکو دغه کار د وسلوالو طالبانو وبله، ځکه دوی وویل چې دغه بریدونه بله ډله نه شي کولی او نه هم بله ډله د دې وړتیا لري چې دغه ډول خونړي بریدونه ترسره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنیکزی وایي چې وسلوال طالبان باید دوی ته او د لوګر ولس ته دغه پېښې په اړه، دغه برید په اړه سپیناوی ورکړي، وضاحت ورکړي، سره د دې چې وسلوالو طالبانو په دې کې د لاس لرل رد کړي. خو د لوګر ولایتي شورا او یو شمېر د لوګر اوسېدونکي دغه کار د وسلوالو طالبانو کار بولي.
ډېر مننه احسان آریان وود چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه جزئیات را سره شریکول. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه کړې ده، که څه هم زیاتو کسانو ته د هیله ورکوي چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو د هیلې یو څه مړاوې کړي دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 13 نیټې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پای سي ونه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم سوی نه دی، سره له دې چې له دې ډلې څخه په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه شوې ده. پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پوځیانو ترمنځ د نشته راپورونه ورکول سوي دي چې د شپې تر ناوخته د نشته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې نه ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان په اړخ کې هم پاکستاني چارواکو ځینو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سه. تازه جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
سلام صاحب، یو د بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تېره ورځ د پولي هغه اړې چې په چمن ښار کې یو شمېر مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زوره پرانیستله او د پولي راواغوښتل، ورسره سم پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر افغانستان کمیساری باندې ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې د شپې تر غلي ولس بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډېره په استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړي دي، چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او اتیا نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو او دغه راز د کندهار میرویس روغتون ته را انتقال شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نه سه او ټول ملکیان دي. زه سالی صاحب همدا اوس د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم، چیرې چې د دغه پیش ټپیان راوړل شوي. د دوی سره چې ما خبرې وکړې، دوی تر ډېره د پاکستاني ځواکونو په دیسي توپونو لګېدلي دي. البته د اوسنی وضعیت په اړه باید ووایم چې که څه هم امنیتي چارواکو وویل چې د شپې ناوخته د سیمې ته اضافي سرتیري هم رسېدلي دي، خو اوس ویل کېږي چې هلته وضعیت نورمال دی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې هلته ځینو کسانو د تاسیساتو د نړولو هڅه وکړه، دغه راز دروازې د پرانیستلو هڅه وکړه. دا کسان څوک؟ هغه افغان مسافر و چې په چمن کې بند پاتې وکړه، د چمن یا د هغې خوا ځایي اوسیدونکي.
دلته چې اوس ما له عیني شاهدانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې اول دوی خو د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د ورځې په اردو کې به دغه دروازه خلاصېږي. کله چې پاکستاني ځواکونه په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، هلته مسافر لومړی لاریون کوي او د لاریون سره سم دروازې ته ځي او د دروازې ځینې موانع لرې کوي او دغه پیښه رامنځته کېږي.
بله رښتینی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ډزې روانې دي که د شپې تر هغه نیمایي پورې چې یا تر ناوخته پورې چې جګړه روانه وه بیا دوام نه دی پیدا کړی؟
د شپې تر اوولسو بجو وروسته بیا د وضعیت نورمال دی او کومه پیښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پرونی نښتې په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. له کندهار څخه ورزو اورزګان ولایت ته چې په دې وروستیو کې د ګڼو جګړو شاهد و، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت تر سره په مستقیم تماس کې. شرافت صاحب، د اورزګان اوسیدونکو لوی اختر څنګه پیل کړ د اوربند اعلان سره؟
صالح محترم سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړل چې واقعتا اورزګان یو د افغانستان له جګړو او نارامه ولایتونو څخه، خو په دغه ولایت کې دغه درې ورځې اوربند سره کله چې دغه تېره شپه موږ او دا تاکیدونه او دا نارم البته سیمه آرامه وه، جنګ د جګړې نه دی. د نورو ولایتونو په تېره هم داسې خلک راووتل، هغه په عادي طلیه باندې هغه خپل د دود رواجو مراسمو سره مطابق اخترونه اخیستل کړی، د اختر لپاره یې جامې اخیستې وي او دغه راز. اوس دا اوس پلان چې زه تاسو سره خبرې کوم، خلک دي دیګا جمعتونو ته روان دي او دیګا د لمانځه لپاره روان دي، خو تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم کومه داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه جګړه ځپلی ولایت دی، تر دا مهاله پورې خلکو هغه خپل د دود او رواج او مراسم مطابق خپل کار کړی دی.
بس په دې هیله چې پاتې ورځې هم دغسې په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دوی تیرې کړي. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په اورزګان کې د اختر د روان میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په نور ولایتونو کې هم د اختر حال اخلو چې د امن په فضا کې ترسره کیږي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو رسپانو پاڼې راړوو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یوه لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړې چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندرۍ او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي، له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغسې چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زرو زیات بندیان خوشي کړي او اوس یې حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 زرو ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي و. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. مین آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 22 دقیقې او 40 ثانیې دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند اعلان شوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو په تیرو دوو اخترونو کې د اوربند هرکلی کړی دی. په کابل کې اکرام الله اکرام راسره په مستقیم تماس کې دی. اکرام صاحب، دغه شیبه د کابل وضعیت څنګه دی؟
مننه صالح صاحب. اول خو اختر مبارک شه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې پلازمینه کابل کې حکومت بد امنیتي پیښنه ده رامنځته شوې. همدا اوس د اختر د لوی اختر لمونځونه وشول، خلک د خپلو کورونو په طرف باندې روان دي. له دې نه وروسته به د قربانۍ مراسم هر څوک په خپلو سیمو کې ترسره کوي. پیلېږي به نو تر دې دمه هر څه سم دي. په د کابل ښار په واټونو کې، په بیلابیلو واټونو کې د پولیسو ګزمې زیاتې دي. د تیرو ورځو په نسبت باندې پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او زیات پولیس ترسره کېږي د ښار په بیلابیلو سیمو کې. که څه هم داسې وړاندې یادونه وکړه چې درې ورځې اوربند اعلان شوی دی، د شپې د 12 بجو نه را په دې خواته، خو بیا هم د احتمالي د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې د احتمالي بریدونو خطر شته او په همدې خاطر باندې دوی خپل پوسټو کې او خپل د پلاتنې پوسټ یې زیاتې کړې دي او خپل څار ته په عادي شکل باندې دوام ورکوي.
اکرام صاحب، تاسو ول چې خلکو لمونځونه ادا کړ، د لمانځه پر وخت په جمعتونو کې خلکو هغه روغتیايي سپارښتنې په پام کې نیولې وې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف؟
له بده مرغه چې د کورونا وایرس په مسایلو باندې تر دې دمه په مسجدونو کې د لمانځه پر مهال باندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي کومې لارښوونې چې د عام روغتیا وزارت له لورې نه شوې ډیر پاملرنه ورته ونښ وا خلکو په جمعتون کې یو بل ته ورغاله وتل لمانځنه ورسته د اختر مبارکي وکړي. حکومت دوه متره فاصله چې دی هغه بالکل په نظر کې نه ونیول شوی او خلک ډیر سره نږدې نږدې ولاړو سپونه تر شوی. په زیاتره جمعتون کې په زیاتره لمونځ کوونکو په دې شکل باندې د اختر لمونځ تاک.
بل اکرام صاحب د اوربند په اړه عام افغانانو څه ویل څه تبصره یې کوله خلکو؟
د اوربن پاره خو عام افغانان ډیر زیات خوشاله دي. خو د اوربن د غزیدو غوښتنه کوي، د دایمي کېدو غوښتنه کوي. دا غوښتنه ده چې بار بار عام افغانان په دې اړه باندې خبرې کوي او دا غوښتنه کوي. دوی لږ تر لږه دغه درې ورځې د یو غنیمت په توګه باندې یادوي او وایي چې لږ تر لږه دغه درې ورځې یو شکیم چې په خوشحالۍ سره او بېله کومې امنیتي پیښې تیرې کړي دا د دوی لپاره لوی غنیمت بلل کېږي. خو دوی د دایمي کېدو او د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې له امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کوي چې باید د دې اوربان په اړه باندې دومره خوشبین باید ونه اوسي چې دوی لږ تر لږه غافلګیر شي او خپلې هغه کومې دندې چې دي هغو ته شاه کې باید هماغسې سک واوسي تر څو کومه بد امنیتي پیښه رامنځته نه شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مو چې په کابل کې د اختر د روانو مراسمو په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکول. د غرض د امنیتي تدابیر په اړه خبري کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد سهارګل امیرزای را سره په مستقیم تماس کړي. امیرزای صاحب تاسو د هم اختر نیکمرغه وي په جلال آباد کې او په ټوله کې په ننګرهار کې اختر تر دې شی به څنګه دی؟
ډیره زیاته مننه خالد صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو دې سلامونه د اختر مبارکانه وړاندې کوم. نو تر دې دمه په ننګرهار کې اختر که څه هم د پخوا په شان ډیر ګرم او په جوش کې نه وي، خو بیا هم د اختر لمونځونه وشو او خلک دمګرینو چا چې د قربانۍ لپاره مالونه اخیستي دمګړي په قربانیو باندې بوختي پایله ډېر ښه شوی دی. تر دې دمه خو خالد صاحب
امنیتی تدابیر څنګه دی په جلال آباد کې؟ ځکه چې وخت نا وخت په جلال آباد کې خونړۍ حمله کیږي.
نو له پرون ته راستنه مبارک شه تکراری ده.
اواز مې اوري امیرزای صاحب؟ امیرزای صاحب اواز مې اوري؟ لزمور له خبريال سهارګل امیرزای سره ټلیفوني تماس پرې سونه موړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اختر د روانو میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د غرض د امنیتی تدابیرو په اړه څرګندونې کولې. ورزو د افغانستان شمال ته په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزای سره په مستقیم تماس کړي. حبیبزای صاحب ستاسو دی هم اختر نیکمرغه وي. راته وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر دې شپې څه روان دي او اختر خلک څنګه لمانځي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو او د نړۍ ټول اړوندو تاسو ته ټول د اختر مبارک شه او اجازه چې نیکمرغه اختر ولرئ. د نورو ولایتونو په شان په شمالي ولایتونو کې هم تر دمه اوربان دا چې البته زه د بلخ سرپل او سمنګان په اړه خبرې کوم. په کوم ولسوالیو کې چې موږ نن په بلخ کې له امنیتي چارواکو سره او د محلي چارواکو سره خبرې درلو دي، تر دې نو کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. په مزار شریف ښار کې هم د اختر لمونځ د ادا کېدو په حال کې دی. په مزار شریف کې تقریبا د اختر د لمانځه لپاره او همدارنګه د امنیتي ټینګښت لپاره درې زره امنیتي سرتېري ګمارل شوي چې د امنیت تامین وساتي. ورځي شي ته منتهي لري. سهار وختي د ترافیک پر مخ تړلې وي. یوازې خلکو ته په پیاده اجازه ورکول کېده چې ورځي مبارک ته ځمازه د عبدالله پر وړاندې شي. په ښار کې نسبت تیر اختر د ګڼګونه زیاته ده. زموږ لمدې چې کوم شرایط چې قرار دی کورونا لپاره اواز شوی و د قرنټین هغه په دغه اختر کې لږ تر سترګو کېږي. د خلکو ګرنګونه په مال بازار کې د قربانۍ د حاصل لپاره ښه ده.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زای و چې په مزار شریف کې د اختر د ورستي حاله خبر کړو. د غرازی څرګندونه کولی چې د نورو اخترونو په نسبت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. تاسو ازادي راډیو ته ورجست په منځن کې د سهار 8:09 دي.
آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وای دوی د دوحې له تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشی کړي او حکومت یې هم د 15000 طالبانانو د خوشی کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر په مرکز پل علم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل شوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان په اړه د بې پیاري څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبریال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروايي څرګندوي. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشری ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. دیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلۍ وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ډیرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالد ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسني ټاکنی سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوستې له لارې د رایه کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلیو ډک وي چې امریکا ته به د دې پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغو وځنډوي چې خلک په مناسبه او خوندي توګه رایه ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځنډ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي. خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزه ټاکنې د نومبر میاشتې 3 نیټې ته پلان شوی. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایه ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایه اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي. خو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایه اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنی سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنو ښودلې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرې داسې مهال را ولاړې شوي چې دغلته کرونا ویروس 4,000,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1.5 لک امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد یې لري.
نیما نړۍ ما
منګه د فزول لپاره کالی خرڅو د رایش سامان امسته
وکړ کې زیات تو تریخوال امرا سره خپل ام کوله او مور ام خويند ام ټول فامیل امرا سره تو تریخوال کوله
زموږ سره د پکتیا ولایت قوی قوي دنیا علمان ولاړو
د خبرونه جوړونکې ورما جبار خیل
درنو اوریدونکو سلام پنننی نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو په سر کې به دا ووري چې ولی بازي نارینه د خپلې خزي او ماشومان په وړاندې بے پروا او بے مسؤلیت دي او ورپسې به ووري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه و لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښه غني به ولري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده از مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم اوس په دې اړه راپور له وګمي جبرخیل واورو
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کېږي لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل ازادي تر پایه ساتي خو کله ناکله دا ازادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپل خزي او ماشومان په وړاندې سم نه تر سره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکې د خپل لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول چې په پای کې ګلبیبی مجبور شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نوي
کله کور کې کله نه یې به سره وې په کله یو خواته یو کله بل خواته یو شپدل د اوروري ورساره چې دا نه اوروري زمالو ته ډوډۍ هم نه ورکي بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسي پلار ته دی وای بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل بیا چې بول اورس چې زوم چې لورې مرته رسېدلې ده په هغه سات ما خام او لاړم شفاخانه ته مې وړل ته مې بستر کړ یو ورځ نه او دوه ورځ نه او دا پنځه ایوانان نه پیدا شو په جنجال کې اختوم د دې سره ماوال رام وسخپل کوړه ځنی وخت راځي وای راکه یوانان مم چې ویس ماوال ته نشي ساتل پری د چم دلته نه خر سر تور کوي او نه خوراک
ډیر شکلن لی مهم د خوند د بی مسولیتي او بی پروايي ل عمل د ګډ ژوند پری خودو ته اړ شوی د دې په خبره خوند دې د او ماشومان په وړاندې تلبی پروا وو او دا بی پروايي ورستر بلی ډیری د چی په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او را جدا شول
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و بچی به مم ورته راوړل نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به مې کوله د بچو خرچه به مې ور کوله او ما په خپل خرچه مې خپل د خیاطی نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د خیاطی نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مم راته نه کوله بیا محکمه ته خبره لاړ او په محکمه ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې مونږ ته نه جلا شو ځکه چې زمانه د غوی او د تیر هغه سرم د سخه چلن نه لري خو لکه هغه ته نه شفقت ورکړ نه دغه د خرچې نه خبر دي نه دغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي
یو شمیر ناری نه وته د مسولیت منل محدودیت او بند ښکاری هیڅ کله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي نو ځکه ډیر مسولیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نګدي 15 کلن حبیب الله هم وایي چې خزیته د کور مصارف او ضرورت راوړي مګر د خزن نشي ورته باندې کولای
کوم مرګری می دغه می د غونډه ورځ باندې زه پاید هو سرم لکه مجلس په کومه وکم د کور کوم ضرورتونه چې وی هغه زه ټول خپل مرمنې ته پر کوم کور کې د څه باندې نشم پات کېدل زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می د غوسر بار لاړ شم بندر تلل شم چکر تلل شم زم زه خو نارینه نشم کولای چې کور کې پات شم او د خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم د څه ریواج چې خځه د کور د پر پیدا شوه دی باید کور کارونه وکړي یعنی موږ تاسو ته یو اختلال ورو چې خځه یا د کور ده یا د ګور ده
څنګه کولای شو چې ګډ ژوند مو اوکت او تل روحي آرامتیا او خوشاله یو ډکوي 15 اتیا کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکو د خپل شپېته کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند لپایل نه تر اوسه د ده او خځه ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري
ما میرمن می ډیر خوشاله زن لرو چې زار پرګرام کومار څه سوا مل دینه پختنه کوم چې دا پرګرام به دغه سی کویا هغه سی کو بالا غنه بیا به دی پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې ناسې دی ور کی دی باندې ساتيري خپل مزي کی خزه مثال ناسې بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیفې نو مجبور سي هغه هغه میړه سره زن خرابېږي
دی یادولو د چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تجدید یو لویه تیروتنه ده چې سړی په خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند ته چې د انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځو ژوند نه دی دلته دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د خطر کې ولیدل شي مسؤلیت چې دی دا د ګډ ژوند ډېر یو ستر مسؤلیت دی باید موږ ورته ډېر دقت وکړو نو دا چې دی که چېرته ښځه پرېښودل شي زده کړې ته پرېښودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې دی د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې دی لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی دا خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توب او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د ښځې خوخې ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمی جبار خیل جوړ کړی دی
په خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دی او ټولې خزي دا هیله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي مګر دا سینارینه هم شته چې دا حق خزي ته نه ورکوي او د دوی په خبره هر څه چې په کار وي خپلې ورته راوړي که هغه جامې وي یا نور توکي په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري شکیلا د کارتینه اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس په خپل واده شوی مدریم بچی دی لکه د پلار په کور کې ما خځ ژوند مل لرو د خازاد او مرچ ته بتلم خپل خپلوانو کار بازار تر چې ته خازاد لمه خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زما خو بعض وخت خادش هغه مجبور سړی زی او د کور خځې ول رانغله هغه سی نور د سی بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی اخره او کوچ شی را ماغه به خور کې چې راړه ماغه به واغوني کستا خوخيږي کستانه خوخيږي خسر لاړ شي بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کومي ور ما ماغه سو کلی ورزي ما ماغه سو کې بچي ما ماغه سو کې بيخي حيا جان چې بکور کې ټول یو رنگ غاله کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغون زکه چې دا خداغه د خوخه ده
25 کلن عمران چې واده او ماشومان هم لري په همدې نظر دی او وایي لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره د زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته راپکو خپل راوړو ورته سی بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته راښل لازم سو دا مس نو خو غیر ډیر شاندرو ما شومان تم په کار سره وړو یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سی مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلسی دا موقعیت ناجایز ده خه کار نه ده نو خزه باید کور کې واقعیت چې شای په کاری کې نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د 5 اولادو مور ده ګډ ژوند په خوښۍ او سوکالۍ روان دی دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او خزینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپل خټې خپل خاوند ناراضي یم او ډیر ښه ژوند می مخوړې په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر او وسی هم فکر وسی هغه هیڅ کله د سی فکر ونه کی چې دا شزه ده یا دا نر ده باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه بایس کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کی او زما خپل 15 اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په شتر ویلري او دوی هم خپل په مابینو کې دا سی یو بل ته احترام لري
یو شمیر ناری نه بیا د خسي خوخي او غختنې ته پدرنسترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې لداسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومان ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست مو د پکتیا ولایت او د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده
دا میرمن ده
ډیر ښه زګور ما چې تا او میرمن ده په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي دا راته وایي چې څه اخلي
مونږ د جوړ بوتان اخسل بیا د ماشوم لپاره یو غي اخسل دا نغمه ده سو ته دا اخسل دا
نسب دې سره خبرې کولای شم
او
سلام ستاسو نوم څه دی
نادیا
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وایي نه راغلی
نه همیشه راوی
ډیر زیاته مننه
او مننه تا ته ډیر مننه
تاسو نن څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست
محمد رفی د کابل د زوړ ښار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغاني بچی بس
ډیر ښه تاسو څه نومیږئ
شفیقه
تاسو خپل میرمن راوستي ده چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلي هم دسی ده
bale o
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلي په ګډه راځي بازار ته
یو ځینی زما د ژوند امدغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړي
زه په یو پښتنه لدینه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوخه توکي اخلم دا څنګه خبره ده رښتیا وایي
رښتیا وایي او ډیره زونه خوشاله ما هر وخت هم د سر راځم
اوس څه شي اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ماشومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غواړم ډیره زیاته مننه
ډیره مننه تاسو هم
خیر اوسې مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غوښتنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډکوي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمې نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي او ما مرسلین ارسلا د توران وکړه پام دې ځای پای ته ورسیده تربیه خو وخت
کور کلای جوړونکې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بي اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي په کورنۍ کې بي اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي د همدې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یم ادمی درته وړاندې کوم ملتیا مغوانم
قدر من دوستانو موږ له کوچنیوالی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا وکړو او شعارونه ورکړو رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې ښځې د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپله درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل وي او کور کې جنګ وي دا بیخي د هر نوع جنګ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي ورباندې سخته کېږي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هېواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هېواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هېواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هېواد بلل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوند کې د بې اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاوندی وه، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې وه، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو ووهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیت و پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې ښکېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، که اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو عامل دا د عدم آگاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې د رئیسي ذکر تعلیم سویه ټیټي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولی نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلی درک کولی نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅکله پایداره کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او راتلونکي نسل باندې ډېر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډېر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې
همداراز. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دې زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا ده چې ستاسو باندې با یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کوم یو خوښوئ؟ ټول سره کېناستل اتفاق سره په دې باندې وکړو کچیرته قحطی راسي او دبل سره به کومک وکړو کچیرته مرض راسي یو بل خو به خښ کړی که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو نه د مړي سره خښولو کومک کولی سو دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو.
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم مې حفیظ الله هوتک د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامع کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دا کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زادید رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم. او د کور کلی خبرونه د ازادۍ رادیو نه اورم او دوستان د ټول واوري.
عزتمندو اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بې اتفاقۍ بدې پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې استاد داسې پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې. او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لږه تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي. چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکې یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوې شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کشي، او دا به از دې بې اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورو ورو منګه د یو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو پاغه باندې منګه تاسو د خپل کړن وړنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، دا غټواله دی د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سراشي. او مهم ده چې منګه د خپل کوم نقش چې دا کوم رول چې دا کوم وظیفه چې دا د پخه مناسب شوی سره موږ مد نظر نه دنیول کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه، د ما وظیفه چی شه، او زه به جای مداخله بایدونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قائل دا مثلا د خپل دند نه پیژندل عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدلی شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر ښه مثلا موږ او تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې دا ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر ښایسته او ډیر انساني ساتلی ده. دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي دا بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
هغه لفظ د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پاتې وي.
ډیر تاسو ګورئ چې اول خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي. دا اولینا منفی اغیزه ده چه لری اخلاقی ها کم کسوری اخلاقی کم اغا بستی چه لرو منگو تاس رو رو داده مشروعیت کل لمن ززی دریم تأثیر داده چه یا طولنیز ناومیدی من سر روری وقتی چیزه گورمه چه پلار ده ما پا قصه که نده رور ده ما پا قصه که نده یا کورانه ما مثلا دیر نه همایه که ده یا دیر غطه لویه مثلا هم ده کورانه پا ما بینس که یا ناومیدی من سر روری او ده طولن پا کچه بانده هم زی و ناومید انسان گرزه ما بل داده چه منگه ده کم انسانی برخورد چه ده انسانی برخوردونه ده منگه تاسه لبی باوری سر مخامخ دی چه انسانی اری که نور منگه تاسه پا یا باور پر بنسل بانده نسو ترلای ده اغا منفی اغیزی دی چه پا کورانه لری
پا پای کسنگ کولای شو چه ده کورانه یو ناو در طولنه نا بیتفاقی کم کرو یا لمحنزه یوسو
دری انتونه تو که تزا اشاره کم اغا مهمترین تکه اول خبری دی راده چه بول سر خبری اتری و ده خبری اتری دی دیالوگ پا 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 چاوکارد که باید دی دیگی گی چه بول و پیجنو دی بول باورون و ارزشو تا منگه اتاس احترام قائل شو دویم دی حل لاره داده چه منگه اتاس ده توپیرو تا دی انسانی پسترگو بانده منگه اتاسی با منو رازه ایج دقیق متفاوت و اندیخنو تا باورو تا احترام قائل شو نو ده باید دی دیگی گی چه خد دی حل لاره باید چه یو خد کورانه یو خد طولانه ولدو
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري